ډیره مننه. قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره په نن نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله راوړو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو والا یا په تاسو والا
وو باندې نورو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
کړی فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم شرغ لاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. میرمن معروف، د سولې د چنګښ لپاره باید کوم کارونه ترسره سي ترڅو سولې په هیواد کې حاکم سي؟
په افغانستان کې باید ټول خلک د سولې د راوستلو په خاطر هم په خپل یو پروګرام او پلان ولري، او هم دولت باید په دې اړه پلان ولري. په داسې حال کې چې په افغانستان ته 800 میلیونه ډالر د سولې په پروژه کې مصرف شوي ده، خو تر اوسه هیڅ د سولې هغه نما یا لمس ورته نه کیږي. هیڅ موږ کوم نښانې د سولې دپاره نه وینو په افغانستان کې. دا په دې خاطر چې هغه خلک د سولې پروسه کې ګمارل شوي دي چې هغوی جنګي خلک دي، په جنگ کې انکشاف کړی دی، په جنگ کې توسعه پیدا کړی دی، په جنگ کې د شخصیت، حیثیت او امتیازاتو خاوندان دي. نو دوی د زړه نه اسکله اراده د صلح نه لري، او نو که دولت دا تصمیم ونیسي چې بی طرف خلک، هغه خلک چې اس وخت نه دی جنگیدلی، هغه خلک چې اس وخت جنگ ته تعهد نه درلودلی، هغه خلک چې اوس هم عقیده نه لري چې جنگ به ماته ګټه ورسوي، هغه خلک ته پروسه وسپارل سي. او په افغانستان کې داسې خلک ډیر دي چې د سولې په باره کې کار وکړي، خو په داسې شرط چې خارجیان هم دا خلک ومني او دولت هم ومني. او بله خبره دا ده چې موږ صلح د خپل ځان نه باید شروع کړو، بیا د خپل کورنۍ نه. مثلا موږ باید سلام ولرو، یو بل ته ورکو، حق ورکو، چانس ورکو د خبر، او هم د ځان حق پیژنو، هم د بل حق پیژنو، عدالت رعایت کو. ولو چې په موږ د یو شخص په نقصان وي او په تاوان، دغه عدالت دغه په تاوان باندې وي، خو عدالت باید نقص نه کی. دا په دې خاطر چې د اسلام د مقدس دین اغه ډیر قوي پایه عدالت دی، او د اسلام زمامداران په تیر وختونو کې عموما دوی عدالت خپل پیخه کړی وو، او په زمامداري کې عدالت جاری وو. نو خلک باید عدالت ته ارسنه مخکې وګني، احترام دی او بل وکي، او انعطاف پذیر وسی، او د ځان لورینه ولري. بل چاته که دې ته کوم څه نقصان رسیږي، خو د بل ورور کې ګټه وي، هغه ته باید ترجیح ورکړي. همداسې په کورنۍ کې، په کورنۍ کې باید تعلیم تربیه موجود وي، نظم موجود وي په کورنۍ کې، او همدارنګه د کورنۍ د غړو ترمنځ باندې تفاهم موجود وي، یو بل په خبره باندې وپوهیږي، او کوشش وکړي چې دا خپل اصول وګرځوي چې همیش ډیر زیات مشکلات په خبرو باندې حل کړي، او ایجاد فضای احترامانه یو بل ته ولري. یعنی د مشرانو احترام وکړي، د کشرانو سره شفقت وکړي، صلح راولي. همدارنګه په ټولنه کې، په ټولنه کې باید نیک روابط ولري. کوم خلک چې یو بل سره کار کوي، لکه دکانداران دي په خپل منځ کې، لکه کوم ادارات دولتي دي، هغوی خپل منځ کې باید هم هماهنګي ولري په کارو کې، او هم نیک روابط ولري، احترام ولري یو بل ته. هغه مسؤلیتونه چې دوی تراجی کیږي، صادقانه توګه هغه ته کار وکړي. او بیا هم زه وایم چې عدالت پکې وکړي، کوم وظایف چې دوی ته سپارل کیږي، او ډیر زیات صبر او حوصله ولري، تعویز نه ځان وساتي، تعصب نه ځان وساتي.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې د سولې له اساسي عناصرو څخه یادونه وکړه، آیا په افغانستان کې موجوده فضا ته سوله ییزه فضا ویلی سو؟
په هیڅ وجه نشو کولی چې موږ نننۍ فضا یا اوسنۍ فضا ته صلح آمیزه فضا ووایو، په دې خاطر چې هر څوک چې د کوره ووځي، یا د ځان ډاریږي، یا په خپل مال باندې ډاریږي، او یا هم مسئولیت نلری، نه شغلی مسئولیت دلته شته دی، نه تجارتی مسئولیت دلته شته دی، اس مسئولیت نشته. مثلا تاسو په یوه چې په کابل په دننه په خار کې انتحاری راځي او د نیکیږي فایر کیږي، نه اهل کس خلکو په لاس کې وسلې دي چې هغه په حکومت کې نه دي، نه وسلې سب دي، نه زورواکي وجود لري دلته. د خلکو مځکه قبضه کیږي، کور قبضه کیږي، موټر دروازه شاته نشي درولی، موټر غلا کیږي. خپل وظیفې ته چې څوک ځي مسؤلیت نه لري، فکر کوي چې سبا به دا تشکیل کوچنی کیږي او زه د وظیفې نه ایسته کیږم. یعنی هیڅ رقم صلح‌آمیز فضا نشته. او د خبرو د ازادۍ په هکلم باید ووایم که دښمنان ته څوک یو خبره کوي یا په مقابل کې درېږي، هغوی هم اختار ورکوي ورته.
قدرمنو اورېدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه. تر بلې به داسې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم،
دا ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام د ازادۍ رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دو شنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. دا دې پروګرام اوریدل مه هیروي، ګوند ستاسو کوم رکزي سپکی پیدا شي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. لا هم د هیواد په ګڼو لریو پرتو سیمو کې هر اونۍ په یوې ځانګړې ورځ دودیز بازار چې ځینې میله بولي جوړي او د ډیرو لرو پرتو سیمو سیدونکو پکې پیر او پلور کوي. موږ نننې خبرونه د دودیزو بازارونو تاریخ، ارزښت او سنی وضعیت ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، په افغانستان او د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې له ډېرې پخوارۍ سه ځانګړي دودیز بازارونه موجود دي. دا بازارونه په یوې ځانګړې ورځې جوړیږي چې له ډېر لرې سیمو څخه ورته خلک راځي. په اکثره سیمو کې دا دودیز بازارونه د میلو په نوم هم یادیږي، خو د دایرېدلو یوازینی لامل یې په لرو پرتو سیمو کې د بازارونو نشتون دی. د دې ډول دودیزو بازارونو تاریخ تر چا رسی؟ لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواکی په اړه وایي چې د دودیزو بازارونو تاریخ ان تر یونان رسی.
څو سو کال وړاندې په اتنس کې یا په یونان کې نو داسې و چې هلته یو خاص ځای و، یو مقر و چې هغې ته به اتینا یا د ښایست د رب النوې نوم ورکړ شوی و. په هغه ځای کې به خلک راغونډېدل او اکثر به یې سیاسي او اقتصادي او اجتماعي داسې بحثونه کول. د دې تر څنګ به بیا داسې و چې دغه ساحه د سمندر سره ډېره نږدې وه، نو اکثر به دغه کاروانونه د مرکزی آسیا څخه یا د نورو هیوادونو نه براتلل او دلته به دوی خپل ډیرې اړولې. دوی هغه توکي چې کوم به لزان سره د نورو ملکونو څخه راوړي و دلته به نمایش ته وړاندې کول او اکثر خلکو به دوی نه خریداري کوله. بیا به دلته دوی بعضي توکي واخیستل راوړل به نورو هیوادونو ته. همدغه میله چې کومه پاتنس کې لګیدله، وخت په تیرېدو سره چې دغه تګ راتګ زیات شو نو آریایانو ته هم انتقال وکړ او افغانستان ته هم را انتقال شول. چې هغه مهم کمپاین د هغه میلو نه وو، هغه وز فکر کوم ډیر کم شوی دی او دغه میلی یوازې منحصر په اقتصاد باندې دي. هغه تاریخي یا کوم سیاسي ارزښت چې درلودلو هغه وس هم فکر کوم چې اوس پیکه شوی دی، خو اقتصادي پلوه اوس هم هغه شان غنی پاتې دي. او دغه تاریخ چې دی تقریبا چې 200 کال پخوا مکتد د یونان او د بازینورو زاینو څخه دلته انتقال شوی دی.
نموړی د دا ډول میلو او دودیزو بازارونو موجودیت په اړه وایي چې دا میلې نه یوازې په افغانستان کې موجود دي، بلکې د سیمې په هیوادونو کې هم بیلګې شته.
دغه رقم میلې یوازې نه په افغانستان کې بلکې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې هم ترسره کیږي. مثلا پاکستان واخلو، همداشان د هندوستان واخلو، خو بیا د افغانستان او د نورو هیوادونو د دغه میلو ترمنځ فرق یوازینی زه فکر کوم دا دی چې په افغانستان کې هغه رقم سهولتونه چې څنګه په کار دي ورته دولت یا دغه د میلو څښتنانو نه دي برابر کړي. مثلا که موږ تاسې د پاکستان میلو ته وګورې، هغوی ورته یو ځانګړی ځای ټاکلی دی او په هغې کې یا مثلا بازار ورته وای یا جمعه بازار ورته وای یا نور، او همداشان په هندستان کې هغوی بیا مکمل مارکیټونه یا خپل ځنګړي زینه ورته جوړ کړی چې هغه په خزینه دي. الته داسې کیږي چې مثلا یو ورځ د کالی یو د پارسټال یا میله لګیږي، اکثر خلک راځي ال تخپل کالی خریداری کوي، بل ورځ مثلا د بوټانو د پاره، بل ورځ د خوراکي توکو د پاره، همداشان هر ورځ د پاره یو ځنګړي هټ ټاکل شوی دی او خلک راځي او ماغه څه خریداری کوي چې کومه دغه په همغه ورځ باندې هغه میله د څه لپاره جوړه شوی.
د نوموړي په خبره چې افغانستان د مشرقي ولایتونو ترڅنګ یو شمیر نور ولایتو کې هم ورته ملي جوړیږي، خو په نور ولایتونو کې تصویر کمرنګ شوی او مشرقي ولایت دا دودیز بازار ساتلی دی. لیکوال او چیرونکی عزیز اتل چې د دودیزو میلو پر ارزښت او جوړښت چیرنه کړي د میلو د ارزښت پړه وایي.
له اقتصادي پلوه دا خورا ډېر ګټ لري. هغه خلک چې دغه بازارونه لګیږي دي بازارونو ته ځي، خپل توکي خرڅي یالته، یو خدای دې چې دا ډېر په مناسبه بیا دوی یالته پلوري په خلکو باندې، او بل د ولسوالۍ دغه بازارونه چې دودیز بازارونه چې په کومو سیمو کې لګیږي یا دا بازارونه هلته وي زیاتره په ولسوالۍ کې وي، او په ولسوالۍ کې خلک داسې دي چې ښار ته په سمه توګه رسیدګي نشي کولی چې دوی ښار ته راشي او دغه د خپل اړتیا وړ توکي وپلوري. نو د ټول نه زیاته فایده همدغه ده چې دوی هملته په کوم سیمو کې اوسیږي دغه توکي هلته ورځي، یعنی د کور مخته هم د کور ګټه وي د لاهور ګټه دا هملته ورځي دوی اخلي. داسې نه ده چې دوی په کیلومتر واټن وهي ورشي هلته د خپل اړتیا توکي واخلي. دې ته د مختلفو سیمو نه حتی د مختلفو ولایاتو نه خلک راځي دلته. دا یوه ګټه اقتصادي پلوه کې لري، بل اړخه فرهنګي اړخ هم دوی ډېرې ګټې لري دغسې بازارونه، ځکه که یو ولایت نه بل ولایت ته یا له یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته خلک ځي دغه بازارونو کې خپل توکي پلوري، دوی هلته د یو بل فرهنګ راکړه ورکړه له دغو نه خبرېږي. هغه کومه سیمه چې دغسې بازارونه پکې لګېږي د هغې د اقتصادي ودې لامل ګرځي دغسې بازارونه.
د نوموړي په خبره چې دا بازارونه کوم ځانګړي دوکانونه نه لري، بلکې دا بازارونه یوازې یوه دښته وي، او کله چې د بازار ورځ وي په هماغه ورځ هر کس په خپل ځانګړي ځای کې جنبړه وهي. د ننګرهار اوسنکی محمد واصل وصال بیا لیوی بلی زاویه د دودیزو میلو ارزښت بیانوي او وایي
د ننګرهار په یوش میرو لسالیو کې اوس هم دودیز میلې ترسره کیږي، الته ځنګړي بازارونه جوړیږي په ځنګړي توګه باندې، الته لاسي صنایع چې په کورونو کې یو شمیر میرمنې او یا هم ځوانان یو څه جوړوي، الته بیا ځنګړي بازارونه دغه لپاره جوړیږي او هغه الته بیا د خرڅلو لپاره وړاندې کیږي. نو ډېری خلک الته بازار ته ورځي او دغه توکي ځینې خلک ګوري، ځینې خلک پلوري او پیري. نو ډېر یو عجیبه ښایسته ماحول لیو اړخه د خلکو ترمنځ مینه محبت هم په دغه بازارونو کې سرګندېږي چې دوی یو بل سره څومره مینه محبت لري. نو بل اړخه د صنایعو لپاره د کورنیو تولیداتو لپاره یو ډېر ښه بازار هلته رامنځته کیږي. خو له بده مرغه ما چې څومره اورېدلي له خپل پلار او نیکه یا هم د مشرانو نه، پخوا وختونو کې دغه دود ډېر زیات و، په بېلابېلو ځایونو کې په میلې جوړېدې، یعنې په میاشت کې یو ځل خو به میله کېده یا به په اونۍ کې یو ځل یوه میله کېده، او د دغه میلو ګټه دا وه چې دلته به توکي په ارزانه باندې خلکو ته پلاس ورتلل، او له بل اړخه به هغه سوچه توکي چې مصنوعي به نه و تر ډېره حده پورې، هغه خالصو موادو نه، مثلا د سونو د پوټکیونه ځانګړي قرقل مثلا که جوړېدل هغه بازار ته وړاندې کېدل، او یا هم د میرمنو لخوا نه د مریونه ځینې میلونه جوړېدل هغه بازار ته وړاندې کېدل. نو ډېر داسې سوچه نګه او ترڅنګ یې هغه زموږ د کلتور سره تړلي شیان دغه بازارونو کې تر ډېره حده پورې لاسته راتلل، چې دا په خپله زموږ د کلتور او د کلتوري لحاظ باندې یو ارزښت دی په خپل او ډېر مهم هم دی.
لاغه مو پوښتل چې په خپله کله په داسې میلو کې ګډون کړی، هغه ویل
بالکل ما په خپل دغه سیمېلو کې ګډون کړی دی. بټیکوټ ته یو ځل ورغلی یم. په بټیکوټ کې دغه سیمېلې جوړېږي وخت نه وخته. زه یو ځل ورغلی وم له ملګرو سره او نږدې نه هم دغه میله کې لیدل وکړل او څه ناڅه مو وام خیستل او د دغه سیمېلې شاهد وم. واقعا خوندوره میله وه. په بټیکوټ کې همداشان په بیسودو کې هم د ننګرهار ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې هم ځینې میلې جوړېږي. اوس کم رنگ دی کمزور دی خو خو ډیر ولله.
د وسال په خبره چې دودیزو بازارونو ته هرونه د کورنۍ مشران خپل ماشومان د چکر لپاره بیایي او په میله کې ورته بیلابیل چیزونه اخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکو اظهار خوشحال راته د خپل ولایت د دودیزو میلو کیسه کوي.
مسکین آباد نومیږي. دلته موږ د جمعې ورځ میله لرو. سه هر جمعه دغه میله ترسره کیږي ټوله ورځ وي. یعنی یوه جمعه بل جمعه میله نور وخت بیا نور ورځ شي مله شمې تر پنځمې پورې بیا هیڅ ډیر کم دوکانونه په یو ځای کې ته پیدا کولای سي. یعنی هر وخت نه سي پیدا کولای. هلته میش خلک سي کوم دي دوی دلته خپل ځینې مثلا باغونه دي دلته میوې راوړي. مثلا یو شمېر خلک دي غنم راوړي دلته بدلې یا خرسي په بدل کې بل ساخلی. نور هر رقم سیزونه پیدا کیږي. مثلا چې قصابی ورځ وای کا نور سو وای. یعنی هر څه فکر وکړي لکه په خار کې څنګه د اختر میله کیږي دلته هر جمعه د غسیو میله کیږي. خو جمعه نه علاوه بیا نو کسو یو څه ضرورت پیدا کوي میلمه راځي غیر ځین نو ډېر مشکله به یو څه پیدا شي.
د نوموړي په خبره چې دا ډول دودیزې میلې د څارویو د پلورلو یوه ځانګړې برخه لري چې له ښارونو ورته خلک راځي.
بیا هلته چې کم میش خلک دي هغوی خپل څاروي هلته سره روباسې خرڅوي. بیا د ښار نه خلک راځي دغه څاروي اخلي دلته په ډېره ښه قیمت یعنی پرځانه باید تقریبا اخیستل شي. ډېرو خلکو هلته مثلا ښه تجارت کیږي که څوک وغواړي دلته ښې پیسې ترلاسه کولی شي. مقصد داسې د ښار خلک هلته غزه نه راځي هلته مالونه اخلي او مالونه هغه کوي بیا راځي بېرته ښار ته وړي دلته بیا اقتصابي لپاره.
خوشحال زیاتوي چې دی کله هم کلي ته لاړ شي نو حتمی یو جیل دودیز بازار ته ورځي. دا ځکه چې د خپل ماشومتوب یادونه تازه کوي. د هلمند اوسیدونکو شګوفه زقزی بیا وایي چې په کوچنیوالي کې خپل پلار سره ډیره زیاته دودیزو بازارونو ته تللې چې ځانګړی خوند ترې اخیستې.
موږ کلی کې کله بازارونه چې جوړېدل بیا به موږ کورنۍ حالت موږ به ولیدل د لپاره چې موږ ساتيري وکړو او هغه به مو د کوچنیان لپاره ډیر ششان به وي. یعنی غازونه به و داسې نور مسایل به و موږ به پرغو باندې ساتيري کوله. اولته به کالي به هم خرڅېدل او دغه ترڅنګ شایسته شایسته بوټان به هم خرڅېدل. یعنی هغه شان و چې خپل هغه خلکو جوړوله. هلته به خرڅول بیا به موږ تلو از موږ کورنۍ به دغه کالو څخه موږ ته اخیستله او هغه بوټان څخه به موږ ته راته اخیستله او دا هغه ترڅنګ بیا کله چې یعنی هلته داسې چرګان و نور شان هم خرڅېدل. بیا به موږ هغه چرګان اخیستله خو د کوچنوالي مینه و نه موږ به هغه چرګان اخیستله او خپل دوله به مالته به بیا به مو ساتله او دغه هګۍ به مو بیا اخیستلې خرڅولې. بیا داسې نور
کلیم الله روان بیا وایي چې په دا ډول بازارونو کې ډېره برخه اخیستې خو ځینې ستونزې هم لري.
خو اوس یوه ستونزه دا پیدا شوې ده چې دلته غلاګانې پکې کیږي او همدارنګه چې کله بیروبار سي مثلا یو نفر غږ وکړي چې یا غل ده یا غلا وسول نو هلته ډېر بیروبار ګڼه ګوڼه یې ډېره وي خو نورې ښېږي.
درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره 2 او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره 1 ولیکي.